په افغانستان کې د شپې نه بجی شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو بلې خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلای کوم. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت نن سه‌شنبه اعلان وکړ چې په بدخشان ولایت کې په 240 جریبه ځمکه کې کرل شوي کوکنار له منځه وړي دي. په هغه ولایت کې چې په دې وروستیو کې د ارګو ولسوالۍ اوسیدونکو د طالبانو له لورې د کوکنارو د اړولو اړوند ځواکونو سره په خوډه بخته شوي وو. یو شمېر سرچینو د جرمني خبري آژانس ته ویلي چې اوس په سیمه کې وضعیت آرام دی. تیر اونۍ د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې هم بزګرو د کوکنارو له اړولو سره مخالفت څرګند کړی و چې ویل کېږي په تاوتریخوالي کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی و. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد ادارې د وروستۍ سروې له مخې لکله چې د طالبانو مشر په افغانستان کې د کوکنارو د لمنځه وړلو او مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره فرمان صادر کړی، په دې هیواد کې 95% کوکنار لمنځه وړل شوی دی. د طالبانو حکومت سبا په سالنګونو او د هیواد شمال ختیځ او لویدیځ په ځینو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو اټکل کړی دی. ملي راډیو تلویزیون چې طالبان یې اداره کوي په خپله ایکس پاڼه د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکړی چې چهارشنبه یعنی سبا په هرات، فراه، غور، بادغیس، سرپل، سمنګان، بلخ، بامیان، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردک، غزنی او لوګر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو تالندې او برېښنا او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د تیرو څو ورځو بارانونو له کبله په بغلان او د شمال په څو نورو ولایتونو کې درانه سیلونه وبهیدل چې لوی انساني فاجعه یې رامنځته کړې ده. دې سیلونو د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې له 300 زیات کسان وژلي او زرګونه نورې ټپیان کړي دي. دې سیلونو همدارنګه زرګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړې کړې دي. وروسته په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل اورئ. د خبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان سیمه کې د یوې بې پیلوټه الوتکې له خوا د توغول شوي میزایل په چاودنه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. اسوشیټډ پرس خبري آژانس د خبر پښتونخوا د پولیسو د مشر هدایت الله له قوله لیکي چې وایي پېښه نن سهار وختي هغه مهال وشو چې دا توغندی پر یوه کور ولګېد. د هغه په وینا په مړو کې ماشومان هم شامل دي. ویل شوي چې وژل شوو کسانو ظاهرا له وسله والو ډلو سره اړیکې نه لرل او لسی وګړي وو. د راپورونو له مخې د سیمې اوسیدونکو د وژل شوو کسانو مړي د اعتراض لپاره د پوځ د یوې قرارګاه مخې ته کېښودل او د دې پېښې د عاملانو غوښتنه یې کوله. تر اوسه معلومه نه ده چې دا توغندی به چا ویشتلی وي او چارواکو ویلې په دې اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. د اسوشیټډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې په سیمه کې د ډرون ډېرې حملې د امریکا یا د پاکستان د پوځ لخوا کېږي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په غزه کې د اوربند په اړه خبرې په رفح کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو له کبله بې نتیجې پاتې دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن وویل چې په خاص ډول په تیرو څو اونیو کې منځګړو په خبرو کې د پرمختګ نښې ولیدلې خو له بده مرغه کارونه پر سم لوري ولاړل نه او نو ځکه خبرې په بې نتیجې حالت کې دي. د السانی په وینا په رفح کې د اسرایل پوځي عملیات د شاتګ باعث شوي دي. په روانه می میاشت کې په رفح کې د پوځي عملیاتو پر مهال اسرایل له رفح سره د مصر پوله چې د بشري مرستو د رسولو اصلي لاره ده بنده کړه. د بشري حقونو ډلو ویلي چې دا اقدام به په غزه کې وضعیت نور هم خراب کړي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته ویلي چې هیواد د پایټرویټ توغندیو سیستم ته سمدستي اړتیا لري. ولادیمیر زلنسکی دا غوښتنه نن په کیف کې له انتونی بلینکن سره د کتنې په مهال وکړه. زلنسکی وویل هیواد داسې مهال چې روسیې د اوکراین پر شمال ختیځې خارکیف سیمې حملو ته زور ورکړی او د سیمې اوسیدونکي د روسیې د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو تر سختو بمباریو لاندې دي، نورو بیړنیو پوځي مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د بدخشان پارګولس ولې کې د کوکنارو د اړولو پر سر د ځایي اوسیدونکو او طالب ځواکونو ترمنځ له تاوتریخوالي او نښتو وروسته په سیمه کې وضعیت آرام شوی او طالبانو د کوکنارو د له کروندو د له منځه وړلو لړۍ امپایل کړې ده. د ماشومانو د خوندیتوب اداره سیب د چلډرن وای په بغلان ولایت کې وروسته سیلونو شاوخوا 30,000 کسان زیانمن کړي چې لږ تر لږه نیمایي ښځې او ماشومان دي. د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره یو شمېر رضاکارانو او خیریه بنسټونو هم د مرستو د راټولولو هڅې پیل کړې دي. ایا د ایران د چابهار بندر به چهند پکې د سلګونو میلیون ډالرو پانګونه کوي او افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ترانزیت یو مهم بندر بلل کیږي، پر ایران د امریکا لخوا د لګول شو بندیزونو تر اغېز لاندې رانشي؟
هندوستان اقتصادي او سیاسي قدرتمن هیواد چې کولای شي چې دا تحریمونه دور ووهي.
په دې اړه پر یو راپور سربیره په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د غزې پر جنوبي ښار رفح کې اسرائیلي ځواکونه وړاندې تګ کوي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د بدخشان پارګو ولسوالۍ کې ځایي اوسیدونکو او طالب ځواکونو ترمنځ له تاوتریخوالي او نښتو وروسته د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې په سیمه کې وضعیت اوس آرام دی او طالبانو د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو لړۍ پیل کړې ده. د ارګو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت یو شمېر معترضان نیولي چې تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. د دې ولسوالۍ په برلاس سیمه کې پرون له غرمې مخکې د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو له امله د خلکو او طالب ځواکونو ترمنځ دوهم ځلې اعتراضونه او نښتې پیل شوې. د سیمه ییزو خلکو د ادعاو له مخې د طالب ځواکونو د تاوتریخوالي په پایله کې یو شمېر اعتراض کوونکي وژل شوي او ټپیان شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې اورئ.
د بدخشان د اورګوی ولسوالۍ په برلاس سیمه کې د طالبانو او ولسی وګړو ترمنځ د دوشنبه په ورځ لا خوډه پرسته یو شمېر ځایي خلکو نن سیشن به ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې اوس وضعیت ښه دی او طالبانو د کوکنارو د لمنځه وړلو لړۍ بیا پیل کړې ده. د اورګوی ولسوالۍ اوسیدونکي شمس الدین مبارز ازادي رادیو ته وویل چې دواړه لوري باید یوې ګډې پایلې ته ورسیږي څو د نورو شخړو لامل نشي او کورنۍ د ویر په ټغر کې ننی. نوموړي د اورګوی ولسوالۍ د برلاس کلی د تازه وضعیت په اړه وویل:
مردم نگذاشتن کی تریاک شان زده شوه،
خلکو اجازه نه ورکول چې تریاک لمنځه یوړل شي. داسې چلن درلود چې د شخړو لامل شول. اوس کلی کې آرام آرامي ده. اماراتیان لاړل خاشخاش، اماراتیان لاړل خاشخاش لمنځه وړي.
خود بدخشان د درایم ولسوالۍ اوسیدونکو کریم الله بیا ادعا کوي چې تیر ورځ وسلوالو طالبانو خپل شخړه رامنځته کړه چې د ځینو معترضانو د وژل کېدو لامل شو او یو شمېر یې ونیول. نوموړی وایي چې تر اوسه د نیول شویو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته.
پرون یوه ډله غیر محلي طالبان سیمې ته ننوتل چې د سیمه ییزو ځواکونو لخوا د کوکنارو د کروندو د لمانځه وړلو په موخه عملیات وکړي چې بیا د خلکو د اعتراضونو لامل شو چې د سیمې یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو لخوا ونیول شول او یو شمېر نیول شوي کسان ټپیان هم دي. تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی چې چیرته لیږدول شوي دي،
خو هغه د طالبانو لخوا د نیول شویو کسانو د کره شمېر په اړه معلومات ورنه کړل. ځایي اوسیدونکي ادعا کوي چې د دوشنبه په ورځ د نښتې په ترڅ کې دوه معترضان وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان دي. هڅه مو وکړه چې د ارګوی او درایم ولسوالۍ د ځایي اوسیدونکو د ادعاو په اړه د بدخشان د امنیت قمندانۍ د ویاند احسان الله کامګار نظر هم واخلو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو سیاسي پوه حمید عزیزی وایي چې که څه هم د کوکنارو کښت غیر قانوني دی، خو ټینګار کوي چې حکومت باید کروندګرو ته د بدیل کښت وړاندیز وکړي.
نو دې ته ضروری ده چې اولا د دې مشکل د بنیادی د حل لپاره د کښت جایگزین زمینه برابر سي. د دا بزګر د محصولات چې په ځمکه کې دي دا کچیر غواړي تخریب کړي، باید دوی ته یو څه بدیل امکانات یا اقتصادي امکانات ورکړي تر څو دوی خپل د ژوند هغه مخارج او مصارف چې دي تامین وکړي.
د تیرې جمعې په ورځ په ارګوی او درایم ولسوالیو کې د طالبانو د حکومت پر ضد د خلکو اعتراضونه او تاوتریخوالی وروسته له هغه پیل شو چې د طالبانو د حکومت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ریاست ځواکونو د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو په موخه سیمې ته لاړل. د طالبانو حکومت هغه مهال ادعا کړې وه چې دغه اعتراضونه او تاوتریخوالی د دوی لخوا د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو په مخنیوي کې راپورته شو، خو ځایي خلکو بیا ادعا کوله چې طالب ځواکونه یې بې اجازې کورونو ته ننوتلي او د دوی ناموس ته یې بې حرمتي کړې چې د لومړي اعتراضونو او تاوتریخوالي په پایله کې دوه تنه ووجل شول او یو شمیر نور تپیان شول، خو وضعیت سیمه ته د طالبانو د پلاوی د ورتګ وروسته ښه بلل شوی و.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
او سم په افغانستان کې د وروستیو سیلونو له امله د زیانمن شو خلکو وضعیت په اړه راپورونو ته مخه کوو. د ماشومانو د خوندیتوب د سیف د چلډرن وای په بغلان ولایت کې وروستیو سیلونو شاوخوا اتیا زره کسان زیانمن کړي چې لږ تر لږه نیمایي ښځې او ماشومان دي. په عین حال کې د بغلان او یو شمیر نورو ولایتونو د وروستیو سیلابونو یو شمیر زیانمن شوي خلک وای چې لخپلو ماشومانو سره په بد وضعیت کې دی او سخت مرستو ته اړتیا لري.
د ماشومانو د ژغورلو سازمان سیف د چلډرن لخوا په خبر شوی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د می په دیرلسه مخبر شوی په بغلان کې د سیلاب ځپلو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوی. دغه سازمان د سیمه ایزو طالب چارواکو په حواله ویلي چې په بغلان ولایت کې د سختو بارانونو او وروستیو سیلابونو له امله دولس زره کورونه ویجاړ شوي، د څلوېښت زره ماشومانو په ګډون اتیا زره کسان زیانمن شوي دي. د ځینو نورو اړتیاوو تر څنګ د څښاک اوبو ته نه لاسرسی، زده کړو او د لوبو لپاره د مناسبو لوبغالو نشتون هغه څه دي چې سیف د چلډرن یې د بغلان د سیلاب ځپلو ماشومانو لپاره د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان د طالبانو په حواله ویلي چې په بغلان کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر یو سل څلور پنځوس تنو ته رسېدلی او زیاته کړې ده چې د لټون د عملیاتو په دوام کې د یادې شمیرې د زیاتېدو اټکل شوی. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ اعلان کړی و چې د وژل شویو شمیر درې سوه پنځلس کسه دی. سیف د چلډرن زیاته کړې چې د بغلان په یو شمیر سیلاب ځپلو سیمو کې د څښاک د صحي اوبو د نشتوالي له امله ماشومان د معدې د درد په څیر ناروغیو باندې اخته شوي دي. دغې ادارې په بغلان کې د خپلو بیړنیو مرستو د یوې برخې په توګه د ګرځنده کلینیک د جوړېدو اعلان کړی، خو یو شمیر سیلاب ځپلي خلک وایي چې دوی بیړنیو خوراکي توکو، جامو او نورو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. پاچا خان له هغو کسانو څخه دی چې د بغلان سیلابونو کې خپله ټوله هستي له لاسه ورکړې. وایي چې د خپل ماشوم د ژغورلو پر مهال یې پښه ټپي شوې. نوموړی زیاتوي چې اوس له خپلو کوچنیو ماشومانو سره د خپل کلي په یوه هدیره کې شپې او ورځې تیروي.
موږ خپله هدیرې ته راغلو، موږ خپل ځانونه هدیرې ته ورسول. زه ولس کسیزه کورنۍ لرم، تاسې وګورئ وکلن اته کلن دوی خوراکي توکو کمپلو ته اړتیا لري.
سهراب هم د بغلان اوسیدونکی دی، وایي د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره هڅه کوي چې د ځمکې له لاندې له خټو خپل کالي راوباسي.
اوس موږ دلته له خپلو ماشومانو سره د خپلې حویلۍ منځ کې یو هڅه کوو چې د خټو له لاندې ځینې بړستنې واړه واړه ضروري توکي راوباسو.
هممهاله په تېره یوه میاشت کې بارانونو او سیلابونو د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د نورستان ولایت اوسیدونکي او سیلاب ځپلای شاه محمد ازادي رادیو ته وایي
مشکل دی او خلک خپل کور نه بي کور دي، ماشومان هم د سي دي سبقونو او یعنی غربت حالات کې دي، غریز خلک دي او کاروبار نشته، هم د سي زنانو نشه هم د سي ماشومان نشه.
په افغانستان کې د وری میاشتې له پایله را پدې خو سخت بارانونه او سیلابونه راوتلي. ملګری ملتونه وایي افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون د بدو پایلو له امله تر ټولو ډیر زیانمنونکي دي او د دغو اقلیمي بدلونونو د پایلو سره د مبارزې لپاره پر ځان بسیا نه دي. خو له دې سره سره په افغانستان کې سیلاب ځپلي له سیلاب وروسته خپل د ژوند نوي پایل ته اندېښمن دي.
په عین حال کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو سره د مرستو لپاره یو شمیر رضاکارانو او خیریه بنسټونو هم د مرستو د راټولولو او پر زیانمن شویو د ویشلو لړۍ پیل کړې ده. یو شمیر دغو رضاکارانو او د خیریه بنسټونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې سیلاب ځپلو ته خوراکي توکي، کمپلي خیمې او د څښاک اوبه رسوي، خو د هغوی اړتیاوې ډېرې زیاتې دي.
Gracias. دا په بغلان ولایت بورکی ولسوالۍ کې د وی ویډیو غږیزه بڼه وه چې دغه ولایت یو رضاکار ازادي راډیو ته را لېږلې وه. په دې ویډیو کې ماشومان، سپین ګیري او سپین سرې مېرمنې د خوراکي توکو د ترلاسه کولو پر مهال ښکاري. وروسته له هغې چې د هېواد په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو سلګونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه واړول، په کور دننه او بهر خیریه بنسټونو او ولسي رضاکارانو یې مرستو ته وردانګلي دي. دغو سیلابونو تر ټولو زیات مرګ ژوبله او مالي زیانونه په بغلان ولایت کې اړولي. په دې ولایت کې ځینو رضاکارانو د سه شنبې په ورځ د مې په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل بېلابېلو سیمو ته د مرستندویه بنسټونو او کمپاینونو مرستې رسوي. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې رضاکار نصیر احمد شینواري ازادي راډیو ته وویل خود دغه ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکي او رضاکار اسلام الدین سرګند وایي که څه هم ځینو کورنیو او بهرنیو مرستندویو بنسټونو او د طالبانو حکومت یو څه مرستې وروړي او دوی پر خلکو ویشلي، خو دا بسنه نه کوي او له نورو خلکو، خیریه بنسټونو او ادارو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي.
سټرو پامکاری باندې د دیو لاله نه خوراکي توکي دیګي امدلته پخېږي او دا مکمله بستبندیکي د هلیکوپټرو لاله نه هغه ساي وزارت درګه د انتقالیږي او خلکو ته ورسوو. نور ساحه مکمله د خلک په ډیر بد وضعیت کې قرار لري. د خلکو جسدونه لا هم د خاورو لاندې دي، نو لا هم خلک په مشکلاتو کې واقع دي.
د مرستو دراچولولو د لړۍ یوازې په کور دننه نه، بلکې له هیواده بهر هم ځینو افغانانو د نقدي مرستو دراچولولو کمپاینونه پیل کړي دي. په لندن کې میشت عبدالله میاخیل وایي د یو آنلاین کمپاین له لارې تر 20,000 زیات پاوند راټول کړي او راتلونکي اونۍ به یې په بغلان ولایت کې په سیلاب ځپلو وویشي.
تر دې مهاله 200 یا کسانو مرسته کړي چې ټوټل 20,618 پاوند شوي دي. دغه مرستې به موږ بغلان ته استو په راتلونکي اونۍ کې انشاءالله. هلته به خلکو ته هغه تر ټولو چې زیانمن شوي خلک دي هغوی ته به
بلخوا د بغلان ولایت د بېلابېلو ولسوالیو سیلاب ځپلي وایي دوی کورنۍ چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي په دښتو او غونډیو کې شپې ورځې تیروي او آن د یو وخت خواړه هم پوره نه ورسیږي. د دغه ولایت د بغلان مرکزي ولسوالۍ لقیو سیمې اوسیدونکي او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سرپرست سید حامد او د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
مشکل دوی دا سرپناه دی پا دا د خوراک مشکلات دا فتن دی پا دا اوس دوی دو نشین دلی چی دا دی سهار مشکلات که دی غرمی مشکل نیال کی
ما متضرر زیاد شد
موک تا دیر زیانون روا وقتل موک دری کورنیو چی کور مو دو کور رول وسائل هر چه لمن سو لارل بن سوتون رازی خلا موک سر سمرستان در شوی حتی چا پینزو و چی روڑی هم ندی را کدی
دا پا دا سه حال که دا چی دا تیر جمعی راهی سی دا دی سیلابونو دراواتلو روستا دا ملگرو ملتونو دا رختیا نریوال سازمان او دا خوڑو نریوال سازمان پا گردون بېلابېلو نړیوالو ادارو او د طالبانو حکومت وخت په وخت دغو سیلاب ځپلو ته د بېړنیو او لومړنیو توکو، روغتیایي اسانتیاوو او نورو مرستو د برابرولو او رسولو اعلانونه کړي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
او سمی و نړۍ والا موضوع د اسرائیل ټانکونو نن سه شنبه د غزې په رفح ښار کې نور پرمختګ هم وکړ او د مصر سرحد ته نږدې د دې ښار د استوګنې ناحیو ته ورسېدل. په دې سیمو کې له 1,000,000 زیات فلسطیني وګړو چې د غزې په څه باندې 7 میاشتو جګړو کې بې ځایه شوي پناه اخیستې ده. له دې سره قطر چې د اوربند لپاره د خبرو منځګړیتوب کوي نن وویل چې خبرې په ټپه درېدلې دي. نور به له احمد تکل نه واورو.
د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نن وویل د غزې په رفح ښار کې د اسرایلو د عملیاتو له کبله هغه خبرې په ټپه ودرېدلې چې د اوربند لپاره پیل شوې وې، خو هغه زیاته کړ چې خبرې بلدې سره سره دوام وکړي. قطر او مصر د دې خبرو منځګړتوب کوي. السانی وویل چې منځګړو په خاص ډول په تیرو څو اونیو کې په خبرو کې د پرمختګ نښې لیدلې، خو د هغه په وینا کارونه پر سم لوري ولاړل نه او ځکه نو خبرې په ټپه ودرېدې. د السانی په وینا په رافح کې د اسرایلو پوځي عملیات د دې شاتګ باعث شول. اسرائیلو ژمنه کړې چې رفح ته به په هر صورت ننوځي، حتی که متحدان هم له ملاتړ څخه خلاص واخلي. اسرائیل وایي د حماس د جنګیالیو د هغو ډلګیو د جرړو د ایستو لپاره چې په رفح کې دیره دي د عملیاتو ته اړتیا لیدل کېږي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د رفح یو اوسیدونکی رویټرز خبری آژانس ته ویلي دی چې اسرائیلي ټانکونه نن سهار د صلاح الدین د سړک له لویدیځ څخه برزیل او جنینا ناحیو ته ننوتل. د سرچینې چې نوم یې د رویټرز په راپور کې نه دی یاد شوی ویلي چې اسرائیلي سرتیري پر سړکونو لیدل کیږي او نښتې روانې دي. پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې هم یو ټانک د الجنینا ناحیې پر یوه واټ لیدل کیږي. خپلواکو سرچینو د دې ویډیوګانو رښتینولي نه ده تایید کړې. د حماس تلې پوځي څنګه ویلي دي چې د اسرایلو یو پوځي ګاډی په السلام ناحیه کې د توغندي په وسیله وشتلی او یو شمیر سرتیري وژلي او څو نورې ټپیان کړي دي. د اسرایلو دفاع وزارت په دې اړه لڅ ویلو ډاډه وکړه. خو د اسرایلو پوځ په یو راپور کې ویلي دي چې ځواکونه د مصر پر پوله د رفح په خوا کې د نښتو پر مهال د تروریستانو ګڼې ځالې له منځه وړي دي. اسرائیلو د خار په ختیز ارخ کې هم د وسلوالو د ځالو او د میزایلونو د توغولو د یو مرکز د لمنځوړو خبر ورکړی. په غزه کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي دی چې په تیر څه باندې یو اونۍ کې شاوخوا 4.5 لکه کسان له رفح ښار څخه وتلي دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پر خپل ایکس باندې لیکلي دي چې خلک له ستړیا، لوګې او وېرې سره مخامخ دي او اوس د غزه هیڅ ځای امن نه دی.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وايي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او نارام وضعیت وی حساسه مرحله ته رسیدلی دی. د سازمان د دوشنبه په ورځ په راپور کې چې د افغان ښځو لپاره د عدالت څلور لارې په نوم خبر کړی ویلي چې د طالبانو دویم ځلی واکمنۍ افغان ښځې د ظلم او ستم یوې بلې تیارې دورې ته وړي دي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د بشري حقوقو د څار سازمان وايي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خراب او ناآرام وضعیت یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې ده، ځکه د دې سازمان لقوله طالبانو بل کوم ویری د بشري حقوقو ټول نړیوال تړونونه چې افغانستان وړاندې منلیو نقص کړی دی. د سازمان د دوشنبه په ورځ یو مقاله کې چې د افغان ښځو لپاره د عدالت څلور لارې تر نوم لاندې خبره کړې زیاته کړې، د طالبانو بیا ځلې واکمنۍ نه یوازې په دې هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې د وروستیو لسیزو پرمختګونه له منځه وړي، بلکې افغان ښځې د ظلم او ستم یوې بلې تیارې دورې ته وړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په مقاله کې وړاندې لیکل شوی په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ یو وحشتناک او سیستماتیک تبعیزي سیستم روان دی او د نجونو ښځو حقونه د بیان، سفر، ټولنیزو ازادیو، کار، سیاسي مشارکت، وختي اسانتیاو ته لاسرسي او زده کړو په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې محدود شوی دی. د سازمان ټینګار کړی چې د راپورونو پر بنسټ د اقتصادي ستونزو له امله د اجباري او په کم عمر کې د ودونو شمیر زیات شوی او دې موضوع لنجونو او خزو د ازادیو اخیستو ترڅنګ هغوی له تاوتریخوالي سره مخ کړی دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د لنجونو لورکې دوه هم خبر ورکړی او زیاتوي طالبانو لنجونو او خزو په تورو وهلی او زنداني کړی دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت بیا تل رد کړی ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان نجونې او خزو وایي دوی په زده کړو، کار او ازادیو د طالبانو بندیزونو دوی له ژوند نه هلي کړی دي. لوړو زده کړو محرومه شوی روینا حیدری
در خانه می باشم و نمی تانم ادامه ته
دا چې په کور کې مو نسم کولای زده کړو کړم ډیر نه هلی سویم. زما په روحیه ډیر منفی اغیز کړای ځکه نسم کولای چې خپل هیلو ته ورسیږم. دا د دې لامل کیږي چې نوې نسل پرمختګ ونکړي، هلی یې لمن زولاړي سي او داسې فکر وکړي چې دوی نور نسی کولای دلته ژوند وکړي
تانن در اینجا زندگی کنن.
په کابل کې د طالبانو لخوا زده کړو یوې بلې منشوي انجلۍ هم د خپل نوم د نخبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
محدود هستیم.
محدود شوی یو د افغانستان په څیر یو هیواد کې ښځه یانې هیڅ. زه د افغان انجلۍ په توګه واړم چې موږ هم نظر کې ونیسئ. موږ انسانان یو. ښځه کېدل د دلیل نه دی چې موږ له ازادۍ او ژوند محروم کړی.
د طالبانو حکومت واک ته لبیا ځلی رسیدو وروسته افغان جوړ یو خزي لشپګم ټولګي پورته لزده کړو کار ټولنیزو ازادۍ او سیاسي مشارکت او ډیرو نورو حقونو محروم کړی دي. د دوی دې پریکړو په کور دننه او نړیواله کچه پراخ برګونونه هم راپورته کړي دي او له طالبانو غوښتل شوی چې دا بندیزونه لرې کړي، خو د دوی رژیم ترې تل دفاع کړې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ایران د چابهار بندر د پراختیا لپاره تیر ورځ د هند د پورت ګلوبل لیمیټډ او د ایران د بندر او سمندري لارو د ادارې ترمنځ د یو سلو شل میلیون ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک شو. یو شمېر افغان سوداګر او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې غړي وایي چې د کراچۍ له بندره دا بندر د افغانستان د سوداګرو لپاره ارزانه تمامي، خو کچېری فعالیت یا دا په دې بندر کې بنسټیزې چارې ښې مختلاړې شي. په عین حال کې یو شمېر لور دې ته اندېښمن دي چې د ایران د چابهار بندر به چې هند پکې د لسګونو میلیون ډالرو پانګونه کوي او افغانستان او د منځنۍ اسیا هېوادونو ته د ترانزیت یو مهم بندر بلل کېږي، پر ایران د امریکا لخوا د لګول شوو بندیزونو تر اغېز لاندې راشي.
هند او ایران د دوشنبه په ورځ د ایران په پلازمینه تهران کې د چابهار بندر د پراختیا او ګټې اخیستنې لسکلان تړون لاسلیک کړ، چې د غدوه او هیوادونو په خبره دا تړون به په سیمه کې د سوداګریزو اړیکو پراختیا ته زمینه برابره کړي. د هند د کښتۍ چلونې وزیر سربندا سونول له خپل ایراني سیال او د دغه هیواد د ښار جوړونې له وزیر مهرداد بازرپاش سره د دغه تړون د لاسلیکولو لپاره تهران ته تللی و. د دواړو هیوادونو چارواکو ویلي چې دغه اوږدمهاله تړون د هند پروت ګلوبل لیمیټډ IPGL او د ایران د بندر او سمندري سازمان ترمنځ د یو سلو شل میلیون ډالرو په ارزښت لاسلیک سوای دی. دغه لاسکلان تړون هند ته لاره برابروي چې د ایران په جنوب کې د سیستان او بلوچستان ایالت د چابهار بندر چې له پاکستان سره پولې ته نږدې دی د ایران او افغانستان او منځنۍ آسیا په ګډون له سیمې سره د سوداګرۍ لپاره یو کاروي. د رسمي خبر پاڼې له مخې دغه تړون موخه د سوداګرۍ او سیمه ییزو اړیکو پیاوړتیا په ځانګړې توګه د هند ایران او افغانستان ترمنځ د سانتیاو رامنځته کول دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان سوداګر او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړي وایي چې دغه تړون کولای سي افغان سوداګرو ته د دغه بندر له لارې له هند او نورو هیوادونو سره د سوداګرۍ زمینه برابره کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
مګر پاکستان در بخش ترانزیت سهولت ها را برای تجار افغانستان
که پاکستان افغان سوداګرو ته د ترانزیت لار برابر کړي مو ګویل شو چې دا د سوداګرۍ لپاره نږدې ورزان لار ده، خو په ټوله کې د چابهار بندر د هیواد د اقتصاد د ودې او ترانزیت لپاره یو مثبت ګام دی، ځکه افغانستان د هند او د منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د نښلولو نقطه ده.
په ورته وخت کې افغان سوداګر امید حیدری ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون افغان سوداګرو ته دا فرصت ورکوي چې له هند او نورو هیوادونو سره خپل سوداګریزي راکړې ورکړې زیاتې کړي.
صادرات مو متکی به پاکستان بوده او هر کله
کې زموږ صادرات په پاکستان لاله لري کېدل او هر کله چې پاکستان لاره بند کړه زموږ بزګران او سوداګر بزیانمن شول. ته چې بهر بندر کول شي زموږ سوداګریزه محموله په لاندې او چټک وخت کې ټاکلي هدف ته ورسوي او په آسیا او افغانستان کې د صادرات او وارداتو ښه بازار ولرو.
دا تړون په داسې حال کې لاسلیک شو چې ایران لا هم د امریکا تر بندیزونو لاندې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ویدان پاتل د دغه تړون په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هر هغه څوک چې له ایران سره د سوداګرۍ د معاملو فکر کوي باید د بندیزونو له احتمالي ګواښونو خبر وي. یو شمېر افغان سوداګر هم وایي چې پر ایران د امریکا بندیزونو د افغانستان سوداګري هم اغیزمنه کړې او دوی د بانکي راکړې ورکړې په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، خو هیله مند دي چې دغه بندیزونه پر نوي تړون اغیز ونه لري. د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل هند هڅه کوي چې پر ایران له دغو بندیزونو سره سره د سوداګرۍ له پلوه له منځنۍ آسیا او افغانستان سره وصل شي.
ځینې مشکلات تر اوسه هم شتون لري، پخوا هم و، د تعزیراتو له وجې نه افغان سوداګر په دې نه توانېدل چې خپل پیسې ایران ته انتقال کړي د بانکول له سیستم نه، ځکه چې غرب ایران باندې تعزیرات وضع کړی ده. د یو غټه ستونزه وه، خو اوس مهال داسې ګمان کېږي چې هندوستان هم د یو هغه قدرتمند او اقتصادي او سیاسي قدرتمند هېواد ده چې کولای شي چې دا تحریمونه دور ووهي.
دا لومړی ځل دی چې هند په داسې یو هېواد کې چې د امریکا له بندیزونو سره مخامخ دی له دغه هېواده بهر د یو بندر مدیریت پر غاړه واخلي. تر دې وړاندې له همدې بندر د افغانستان د سوداګریزو توکو یوه محموله هند ته رسیدلې وه، خو هغه مهال پر دې بندر پانګونه نه وسوې.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت نن سه شنبه اعلان وکړ چې په بدخشان ولایت کې په 240 جریبه ځمکه کې کرل شوی کوکنار له منځه وړی دی. په هغه ولایت کې چې په دې وروستیو کې د ارګو ولسوالۍ اوسیدونکو د طالبانو له لورې د کوکنارو د اړولو اړوند ځواکونو سره په خوده بخته شوی و. یو شمېر سرچینو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې اوس په سیمه کې وضعیت آرام دی. د طالبان حکومت سبا په سالنګونو او د هیواد شمال ختیز او لویدیز په ځینو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو اټکل کړی دی. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي په خپله ایکس پاڼه د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکړی چې سبا په هرات، فراه، غور، بادغیس، سرپل، سمنګان، بلخ، بامیان، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنچیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، غزنی او لوګر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو، تالاندې او برېښنا او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د تیرو څو ورځو بارانونو له کبله په بغلان او د شمال په څو نورو ولایتونو کې درانه سیلونه بهیدل چې لوی انساني فاجعه رامنځته کړې ده. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان سیمه کې د یوې بې پیلوټ الوتکې له خوا د توغول شوي مزایل په چاودنه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر هدایت الله له قوله لیکلي چې وایي پېښه نن سهار وختې هغه مهال وشو چې دا توغندی پر یوه کور ولګېد. د هغه په وینا په مړو کې ماشومان هم شامل دي. ویل شوي چې وژل شوو کسانو ظاهرا له وسلوالو ډلو سره اړیکې نه درلودې او ولسي وګړي وو. د راپورونو له مخې د سیمې اوسیدونکو د وژل شوو کسانو مړي د اعتراض لپاره د پوځ د یوې قرارګاه مخې ته کېښودله او د دې پېښې د عملانو غوښتنه یې وکړه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي په غزه کې د اوربند په اړه خبرې په رفح کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو له کبله بې نتیجې پاتې دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن وویل چې په خاص ډول په تیرو څو اونیو کې د منځګړو په خبرو کې د پرمختګ نښې ولیدلې، خو له بده مرغه کارونه پر سم لوري ولاړل نه او ځکه نو خبرې په بې نتیجې حالت کې دي. السانی په وینا په رفح کې د اسرایل پوځي عملیات د شاتګ باعث شول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته ویلي چې هیواد د پارټرویټ توغندیو سیستم ته سمدستي اړتیا لري. زلنسکی دا غوښتنه نن په کیف کې له انتونی بلینکن سره د کتنې په مهال وکړه. ښاغلی زلنسکی ویلي هیواد داسې مهال چې روسیې د اوکراین په شمال ختیځې خارکیف سیمې حملو ته زور ورکړی او د سیمې اوسیدونکي د روسیې د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو تر سختو بمباریو لاندې دي، نورو بیړنیو پوځي مرستو ته اړتیا لري. بلینکن چې په کانګرس کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت اوکراین ته د امریکا د مرستې له تصویبېدو څو اونۍ وروسته نن په ناڅاپي سفر کیف ته ورسېدو وویل د امریکا وسلې او پوځي تجهیزات د هیواد ته په لاره دي. بلنکن زیاته کړه چې دا مرسته به د روسیې پر ضد د روانې جګړې په ډګر کې لوی بدلون راولي.
ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه می ومني.
دا
ارڅ چې ده ځانه شروع کیږي ما هم وخت کې هم داسې د کز چې خلکو سره مرسته کوم په دې حالت کې ما چې راغلم جواب نه وز دا معلومات مې را سره نو کله چې ملته کډوال شي د هغه په قانونو خبر نه وي
دا غاک د فهیم زازی وو فهیم زازی هغه افغان ځوان دی چې د ټولنیز فعالیتونو او له نورو افغان کډوالو سره په انګلستان کې ټولنیز مرستې د دې لامل شوې چې د یاد هیواد لخوا په جایزه ونازول شي له زازی سره د لا نورې پیژندنې او د ټولنیزو فعالیتونو پاک لای خبرې لرو چې د خبرونې په پیل کې خبریږي
زازای سه په پایل کې ورول تاسو سره لږ زیات آشنا سو درته وایي چې خوانځای مو چیرته ویلای زده کړې مو تر کومه ځای پوری کړی
خامہ خپل مړې زده کړې چې دی مهاجر توپ وخت کې کړی کله چې پاکستان کې په کورم کې هلته د خلیل سه په نوم ولې سوا چې هغه جوړ شو نو ته د لسم پورې مالته زده کړې وکړې او بیا مهاجر شو انګلستان ته مهاجر شو نو بیا چې دلته راغلو اول په جبه زکول باندې بوخ شو چې انګلیسي مذاکره بیا نور لوړ زده کړې مو وکړې کار شروع شو بیا د اجتماعي کارونه نمرې زده کړې پاکستان کې نور دلته په انګلستان کې
ډېر زیاته مانه نارته ویلې چې په کومه برخه کې تاسو لوړ زده کړې کړې دي
امیګریشن قانون کې چې دلته د کډواله په قانون کې مو لوړ زده کړې کړې خو زه چې تمره کار کول شمغه د دې ورتیا چې د تجربه فکر کوم ماته ډیر څه ما یاد کړل د خپل کارو کې د کوم اجتماعي کار نه کوم دا ماته ډیر په درد خوړل ځکه چې تجربه ډیره مهمه ده د زده کړو نه ما په نظر نو دې ماته هر ورځ زده کړه کوم ځکه چې هر شی هر وخت یو نوی شی زما مخ کې هغه تجربه کوي نو یو شی درته زده کیږي دا ما ډیر په دې شانه کې شی زده کړل چې هر ورځ یو نوی تجربه ځکه اجتماع مطلب دار چې مختلفو شانو سره مخامخ کیږي مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي د خلکو نغې ته تغواړي شي د حل لار پیدا کړي اول خپل پیږي مرسته وسره کوي که خپل نه پیږي کوشش کوي چې بل چانه د یاشي په اړه معلومات راوخلي ځان پوي کې بیا تر څو اکثره مرسته وکړي شي نو دا غړ اره ورځ یو تجربه وي مال لپاره
bale د کار پاکل تاسو خبر وکړلې چیرته کار کوي له چا سره کار کوي او څومره وخت کیږي
ښه کار خو چې اول راغلم اول موادي کارونه کول اولو کالو کې بیا چې ترجمانه کار مې کړی دی اولو څو کالو کې بیا چې د وروسته نو ریزی کونسل ورته وایي چې محلي حکومت چې دی یا موږ ستاسو په اصطلاح ولایت په سطح حالت مو کار کول او تعلیم او تربیه کې مختلفو مکتبو کې مونږه معلمان تربیه کول او زیرو سن خلکو سره یا د کم عمر خلکو سره چې راتلل دلته مهاجر پتوګه او اوس مکار کولو او اوس شخصي کار چې کوم د کډواله په توګه خلکو سره مرسته کوي خو زمانګه زیات وخت چې ده هغه هم د والنتیر کار کې یا چې مونږ په اجتماعي کارونه کې په دې کې زمونږ وخت دی ته دیږي
راځو د جایزې په اکل دا جایزه مو چیرې وخت سره څه رقم جایزه و
جایزه دلته د انګلستان په سطح د شاهي کورنۍ لخوا او کسانو ته ورکول کیږي څوک چې اجتماعي کارو کې بوخت وي او داسې کړنې کړې وي تر څو د خلکو په ژوند کې مثبت تغییر راغلی وي دا د ممبر آف برټش امپایر په نوم ایم بی ای ورته وایي هغه جایزه ده چې زه اول د ځایي یا کونسل لخوا ځایي حکومت لخوا من انتخاب شوم بیا هغه لاړه کابینټ آفیس یا د حکومت یوه برخه ده هغې ته لاړه هغه د ارزیابۍ نه وروسته پلټون نه وروسته بیا معرفي کړم پاچا دفتر ته چې بیا پاچا د زوکړې په ورځ چې هغه لیست خورېږي چې هغه خلک چې ته چمدا جایزه ورکړل شي تیر کال جون په میاشت کې غوي اعلان وکړو چې بیا ته زلو ځن نو ورسته چې پاچا مریضو نو تیر هفته بیا ماتر لا سکړه
درته دا جایزه چې شي وا
دا جایزه لکه مادي کوم امکانات خنو لري خو مانوي ډیر زیات دی ځکه چې دا یو داسې جایزه چې تا نورم حسوي نورم انرژي درکوي نو د هواد په سطح یو د غټو جایزو نه ده نو یو دار چې هم خو یو د قدر ذاتیږي په جامعې کې پیژندل کېږي یو مسولیت او ولدار یو غټ اعتبار ده چې تا باندې کېږي د جامعې کې تکار کوي نو مسولیتونه نورم زیاتیږي چې ته کوي نو دا د ممبر آف برټش امپایر په نوم د ایم بی ای جایزه ده چې راکړل شوه نو که څه هم د ویاړ ځای ده مونږ نه یوازې مال لپاره مونږ د ټولنې لپاره بلکې په عموماً کې د افغانانو لپاره
بله یو افغان ځوان چې په بهر ملک کې دومره خپل ځان نه فعالیت ښیي چې جایزه ورکول کېږي دا واضح خبر ده دا وړکۍ خبر نه ده اوس درته اجازه استه له دې وروسته به تاسو کار کې نور څومره مثبت بدلون راسي که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه خو بیا هم که په دې خبرې وکړي ډیر بخي.
او بالکل چې کله داسې وپېژندل شي یا ونازول شي په دې یو جایزې باندې اتمن موږ اوس ته خبره رسنیز هم شو، ډیر دوستان خبر شول، هیوادوال خبر شول، خوشاله شول. نو بیا امیدونه زیاتېږي چې کله داسې کار وکړي، یو ښه کارنامه وکړي د خلکو د هیوادوارو دوستانو د جامعې همدار کم تمام زیاتېږي چې ولدا کس خو کار کوي، پېژندل کېږي چې وپېژندل شي، نور خلک تمه دن لري چې دا به څه وکړی شي، چې ځان ته وایي فعال یم یا اجتماعي فعال یم یا اجتماع کې کار کوم. نو خامخا بیا خلک هم تمه درنه کوي، خلکو ته پېژندل کېږي. نو اوس مسؤلیت لا زیات شو، اوس نو اوس مخکې موسمه کار کول، اوس به نور هم په دقت سره نور به کار کوو. که څه هم دې جایزې ماته ډېره انرژي راکړې، نه یوازې د جایزې بلکې د خلکو مینه چې څومره وکړه، د خلکو کوم غبرګون و د دې په اکړه چې زه وهڅولم، نو دا ماته لا انرژي راکړه. کله چې ګورم چې کوم کار کوم او د هغې مستقیم مثبته نتیجه ګورم د خلکو په ژوند کې، دا ماته هره ورځ انرژي راکوي. نو مونږ به کوشش کوو چې پخوا مو کوم کارونه کول، نه لا بهتره او لا زیات وکولی شو د خلکو خدمت وکړو.
کرسو دې ټکی ته چې تاسو څنګه وغوښتل چې ټولنیز کارونه وکړي، خلکو سره مرسته وکړي، هغه هم کډوالو سره چې مرستې ته ډېره زیاته اړتیا لري، څنګه دا انګیزه درته پیدا شوه؟
ښه پوښتنه ده. هر څه چې دی د ځانه شروع کېږي. ما هم یو وخت کې همداسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم، زه چې راغلم ژبه مې نه وزده، معلومات مې را سره نه وو. کله چې یو ملته کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي، دوستان نه لري، پامین نه لري، نو صفر نه مې ژوند شروع کړو. دا حالتونه چې اوس په افغانانو تېرېږي، دلته کډوال کېږي، دا په ما هر حالت تېر شوی دی. نو زه بهتره پوهېږم چې څنګه یو کډوال را شي یو نوي ملک کې چې ژبه زده نه وي، خپلوان نه لري، دوستان نه لري، هغه به څنګه احساسوي، هغه ته کومې ستونزې وي، هغه څنګه کولی شو ورسره مرسته وکړو. همدا و چې زه اول ماته خپله مرسته مې اړتیا لرله، هغه نه وروسته زه د یو هغه کسان نه شم چې لږ څه مې نورو سره کولی شول، که خپله تجربه مې کم از کم ما ورسره شریکوله چې ګوره راغلی همداسې مې وکړل او ته همداسې وکړه. بیا هغه نه وروسته ورو ورو همدې کارو کې ما تجربه زیاته شوه. بیا بالاخره زه متوجه شوم چې ګوره دا خو انفرادي ډول کوم، مې وروسته داسې یو رسمي ډول دا کار شروع کړ، موسسه مو خلاصه کړه. دیزی په قوانینو کې چې چیریټي وته وایي اورګنایزیشن یا خیریه ټولنه مو خلاصه کړه، چې بیا کارونه لا زیات شول. بیا د خلکو پر راتګ سره، د خلکو په غوښتنې سره او ضرورت سره دا کارونه لا زیات شول، چې تر دې حده ورسېده چې مونږ د تیزی پاچا ته ورو رسولو.
بله همدام تاسو دی الزالو برکات او دی خلکو مینا دی تاسو لکارو هلو زالو سروات چی تاسو نن دی زیتا ورسیدلی درد وید چی په کورنۍ کې چا ډیر زیات تشویق کړی چې تاسو په رښتیا هم خلکو ته کار کړی او نن سمار ویني؟
بالکل دا کارونه چې دی یو کس که وایم ارکاره نشي کېدای، په دې کې زه باور لرم چې هم کورنۍ مرسته ده، هم د کوم ځای کې چې کار کوم هغه ټولنه چې دی، خلک چې دی، خاصتا هغه خلک چې ما باندې باور کړی، هغه خلک چې زما نظر تایید کړی، هغه خلک چې ما سره په دې کارو کې مرسته کړې ده، هغه خلک چې زما کارونه یې سپورټ کړی دي، تقویه کړی دي، نو هغه ټول ونډه لري. خاصتا زما فامیل چې د کچه دي، زه داسې وخت هم کېږي چې شپې 12 بجې هم کور نه وزم، ځنه وخت پون کوي، ځنه وخت نه وخت راځم، ځنه وخت د کور چارو ته زه رسیدګي نشم کوي. کچېری ما میرمن په دې کې ما سم رسنه وکړې، نو زه به کورنۍ جنجال وکړم. خو هغه وخت پوهېږي چې زه یو ښه کار کوي، اجتماعي کار کوي، یو خلکو ته خیر رسیږي، نو هغه خپل زحمت ګاډي په کور کارو کې یا کارونه چې زه باید وکړم هغه کوي. نو زه وخت ولرم تر څو اجتماعي کارو کې برخه واخلم. همدارکه هغه دوستان چې پوهېږي چې زه کوم کارونه کوم، هغه چهار وخت مې غږ پرې کړی دی، هغه مرسته کوي. نو زه چې چېرته اوسېږم، مونږ زه ورته کلی وایم، ځکه کلی کې چې تاسو که مونږ تاسو وګورو، هر رقم خلک وي، هر رقم تجربه لري، هر رقم کار لري. نو زه هم داسې کلی مونږ دلته کې جوړ کړی چې کله هم یو ضرورت شي، څوک نه څوک پیدا کېږي چې یو چا سره مرسته وکړي. مونږ زیاته که چیرې تاسو ووایئ چې ما غټه لاسته راوړنه به څه شی وي، هغه همدا ده چې زمونږ کلي کې یو اتفاق اتحاد شته. بدبختانه که تاسو متوجه وي، په اروپا خارج کې افغانانو ترمنځ، خاصتا په اروپا کې چې کله ټولنه جوړېږي، په هغه کې دا مذهبي او نژادي توپیرونه او دا جنجالونه ډېر زیات وي. خو الحمدلله کوم ځای کې چې مونږ یو، دا یو یووالی او اتحاد مونږ ساتلی دی. همدا باعث شو چې مونږ یو قوت یو، کله هم چې کوم ضرورت وي په ګډه سره کوو، او هغه مشکلات چې په ټولنه کې وي مونږ کوشش کوو چې په خپل حل کړو. همدا تر ډېر حده پورې مونږ توانېدلی یو چې د اتفاق د وجې نه زموږ اکثره کارونه د خلکو په مټ کېږي، نه یوازې زه کوم بلکې خلک یې را سره کوي.
سوال تاسو مخ کې داونه وکړه چې کله خپل کډوال شوی وي نو له بیل ستونزو سره مخ شوی، امدایلات و چې اوس نور خلکو تاسو کار وکړي، تر ټولو سخت ستونزه دې راتوې تاسو ډیر زیات زورولي وي؟
تنهایی، بے وطنی، جلا وطنی، دا ټول یو غټ ستونزه وي. زه چې راغلم سید چې راورسیدم یو داسې ملک ته چې پرمختللی دی، خوندي خوبوم، خو مایوس هم نه لرل. ایس لرل مطلب مې دا فامیل مې نه لرلو، هغه څه چې ژوند کې ضرورت وي، دوستان هم نه لرل، او داسې څوک مې نه لرل چې ما ته یوه حل لاره وښيي، نو دا به زه ډېر زورولم. نو همدې ایس نه لرلو تش لاس زه وهڅولم چې لاس په لاس شم او خپل شروع وکړم. انګلیسي چې زده مې نه وه، اکثره چې ما انګلیسي زده کړې ده مې خپل ځان ته ښودلی دی. زه به ناست وم کتاب ته لوستوم، همدارقم خبرو ته به ناست وم، ما به وروسته خلکو نه مې خبره غوښته پوښتنې کولې. نو مجبور وم چې یو څه زده کړم تر څو چا سره خبرې وکړم، کوم ماته چې ضرورت و هغه وپوښتم. نو دا هر څه هلې ځلې دا په انګلیسي کې چې وته سټرګل چې دی، او یا دا مشکلات چې در باندې تیر شي، تا وادار کوي، تا نورم کوي کوي. ما خپل کمزوري په قوت بدله کړه، او مې کړل چې زه تسلیم نشم، بلکې همدا تجربه شوه ماته تر څو همدا خپل تجربه نور سره شریک کړم. ځکه وایم ما ډیر څه نه دي کړي، ما ساده په کوی ما خپل تجربه نور سره شریک کړي. او اکثره زه کارونه چې کوم د خلکو ته چې زه وایم چې راځي ما سره یو ځای شي، همدا ورته وایم ضرور نه چې ترې غټ یو ډیګري دی ولري، یو ډیر تعلیم دي کړي، ته کم از کم هر څه چې په ژوند کې تجربه کړي وي، هغه یو بل هیوادوال چې نوی راځي، وطنوال، یو بل اړکس سره، یا بل نوی کډوال سره شریکه، نو لږ څه ډیر څه تغییر راوستلی شي. نو همدا زه دوام ورکوم. نو دا ستونزه چې وه، نو ګوره اوس دې حته راورسېده چې اوس خو زه شکر باسم چې وخت کې مایوس هم نه لرل، اوس هر څه لرم الحمدلله.
ډیر ښه. په آخر کې کوم ځوانانو ته یو پیغام لري چې کله بهر ملکونو ته ځي، دوی یو ډول فکر کوي چې نور هیڅ دي، کومې زده کړې چې کړې وي هغه وطن کې پاتې دي، تاسو غوندې هلې ځلې نه کوي چې نور هم ژوند کې پرمختګ وکړي، دا ډول ځوانانو ته به تاسو خبر څه وي؟
ځوانان چې راځي داسې ملکو کې، اروپا، امریکا ته ځي، دلته ډېر شته، مثبت کارونه هم ډېر شته، ډېرې فرصتونه شته، او دې منفي کارونه هم شته. باید موږ د دې فرصتونه مثبته ګټه واخلو، تعلیم وکړو، تجارت وکړو، همدارقم خپل ژوند سطح لوړ کړو. او زیات مهمه دا چې موږ داسې ملک کې اوسېږو، موږ د وطن، د خپل هیواد، د خپل کلي ولس یو نمایندګي کولی شو مثبته. په هر ځای کې چې اوسېږو کوشش وکړو چې اجتماع کې فعال اوسېږو، صحیح ده، خپل ځان چې ورسولو سره سم سم اجتماع ته هم کار وکړو، نور خلکو ته چې په ټولنه کې وي که هغه ته اړتیا وي هغوی سره هم مرسته وکړو، په یو ځای د افغانستان یو مثبته انځور دنیا ته وړاندې کړو. ځکه د ځکه موږ خلک چې دي سره په افغان پیژني، کته یو کس ډېر هم مالدار شي، ډېر هم ورسیږي، یو کس ته هو که کوشش وکړو چې یو ټولنې په صفت مخته لاړ شي، یو ټولنې په صفت پرمختګ وکړو، دا د هیواد، د وطن ډېر مثبت انځور خلک ته وړاندې کولی شو. نو اول بعد هر څوک چې دلته راځي دا کوشش ونه کړي چې زه راورسېدم، جنت ته راورسېدم، زه راورسېدم، بعد ځانه شروع وکړي او اجتماع کې کار وکړي، او بیا دلته فکر وکړي چې زه یو کډوال یم، دلته د افغانستان نمایندګي کوم، او د افغانستان نمایندګي باید په مثبت ډول وکړي، او په ټولنه کې نورو خلکو سره یو ځای شي. زه دا خبره ډېره کوم چې ګوره موږ چې بهر کې اوسېږو، موږ یو کس ټولنې ته اړتیا لري، ټولنه یو کس ته اړتیا نه لري، نو باید موږ هر شي ته چې وو باید ټولنه جوړه کړو، یا ټولنې برخه وګرځو، تر څو موږ یووالی، یوازیتوب نه خلاص شو، یو ټولنه بدل شو، ټولنه پرمختګ وکړي، او د افغانستان مثبت نمایندګي وکړي شي.
ډېره زیاته مننه زدای صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه کوم.
درنو دوستانو، او مختل چې په انګلستان کې د دوو تنو نورو افغانانو حال هم واخلو چې د کډوالۍ په سرګردانه او نابلده چاپېریال کې فهیم ځاځي څه مرستې ورسره کړې دي. حسینه چې دامګړۍ په خپلو پښو ولاړه ده او خپلې ستونزې خپل حل کوي، د مهاجرت له پایله راته وایي چې په رښتیا هم لاره ورنه ورکه وه.
دلته ډېره زیاته ماته دا سخته وه چې زه په ژبې نه پوهېدلم، او هم جنن د کار موضوع کار دومره په اسانه نه پیدا کېده. د فهیم ځاځي په همکاري سره زه په دې موافقه شوم چې ما کورس ته لاره پیدا کړه، او ومې کولای شو چې ستاسو ژبه یاده کړم، او هم چې نن اجتماعي کارونه کې راته برخه را کړله ډیر د حد یا د اندازې نه زیات افغانانو سره کوشش او غکی مشکلات ورته حل یا ولتر د همت لداسو یو کی ترغلم نو ډیر د فشار لاندې هم ډیر مشکلات سره مخام چې فهم زازي او وکول شه د ما مشکلات حل کړی لکه د کور مسائل دي د مکتب مسائل هم داسې د کار موضوع او نه تنها ما سره ټول افغانانو سره فهم زازي ډیر مرسته وکړه کوشش کوي بلدینم هم کوشش کوي چې ډیر مرسته وکړي همداسې اجتماعي برخو کې زه ډیره سپورټ کړې یم او ډیره حمایت کړې یم لارښوونه یې راته ډیره کړې ده نو د فهم زازي نه موږ ډیر منندوی یستو
عمران قاضی زاده هم وایي چې کله یو څوک په پایل کې پردیسۍ ته مخه کوي له هر څه سره نابلد وي سختۍ ویني ستونزې ګالي خو که چیرې یو زړه سوانده لارښوونکی ولري د هرې ستونزې پایله یې بریاوي هغه هم د فهم زازي مرسته چې پرته له کوم مزد څخه یې ورسره کړي ستایي
زه چې کله انګلستان ته راغلم خدای شته نو لکه د دغه په دود دستورو کلچر او په هیڅ باندې زه نه پوهېدم مونږ د زازي صاحب غوندې یو کس ته ډېره زیاته اړتیا لرله په هغه وخت کې چې مونږ ته راهنمایي وکړي د کار مونږ ته بعضې اداري کارونه امیګریشن کارونه اپلیکیشنې د ډاکټر د کلینیک اپلیکیشن یعنې مونږ دې وطن کې نه مونږ اصلا په شي باندې سر نه خلاصېږي مونږ څه وکړو په کومه خوا لاړ شو څه باید وکړو څه باید ونه کړو چا سره باید وګورو نو خدای شته زازي صاحب په ابتدا کې زمونږ سره ډېره مرسته کړې ده ډېره زیاته اول کې په لندن کې وم بیا د لندن نه چې پوه شلم زه کال زموږ افغانانو ټولنه نه زه یوازې مو پاغه زګي بیا برمنګم تزیزه پوشره مجد د زموږ د افغانانو مرکز دی په ورسال کې د زازي صاحب زما د زازي صاحب سره مخ کې شناخ نه درلود د یو دریمګړي د تاریخ ما د سر آشنایی پیدا شوله نو چې کله د تراغلم خدای سره زما کور نو نو زازي صاحب اولنه کار چې ما ته وک ما ته کور په کرا باندې پیدا ک او زما د کور ګارانټور هم په خپل باندې زازي صاحب د مېرمنه شوله ځکه دلته خو ته معلومات شره چې د کور ګارانټور شته ونه لري ته چې کور نه درګي نو اولنه ابتدای کومه زما سره په هغه وخت کې دا ډیره غټه عمرسته و چې د مېرمنه او د خپل زما د کور ګارانټور په هغه وخت کې او زما تقریبا ډیپوزټ هم هغه تاسو معلومات کیږي هغه یو مش ډیپوزټ هم تاسو نه غواړي نو هغه هم د دې په مرسته باندې هغه د زما د ډیپوزټ مشکل هم په هغه وخت کې حل شوی نو خدای سره د زما په جوړ کې یعنی دغه ډیره غټه دغه واستون زو چې د ما سره په هغه وخت کې کړی و
اوس درته وایي چې تاسو سره خو زازي صاحب مرسته وکړه ک نور مهاجر د سی آی تاسو ویني تاسو هم د زازي په څیر مرسته وسره کوي
اوس خو داسې ده چې کور پیدا کول شي د سکول اپلیکیشن شي کلینیک ته کوم کارونه زازي صاحب مونږ سره کړیو نو هغه تقریبا اوس هغه مونږ اوس د نورو مرګرو سره افغانانو سره اوس مونږ کول دلته
بله تاسو رسمه د دولت له خوا نه معاش اخلي که داسې خیریه کارونه دي
نه نه خیریه کارونه دي ټول ارسه والنتیر دي والنتیر دي کوم
یعنی تاسو په خپل لګښت په خپل د ارسه کوي
په خپل خواخه په خپل لګښت دا ځکه چې دا کوم مشکلات چې په موږ باندې شو اوس کله دی د انګلستان یو څوک نه وای راشي ګمانو کوم چې زما په خاطر ځاځي زما په خاطر چانه پیسې اخستی وي نو څنګه ځاځي ما سره وکړم دا چې موږ نور افغانان سره کوم او درګر د نور افغانان هم را روان دي راځي یعنی کوای ما چې د تحولاتو کې تقریبا په سلهو فاميلي راغله په سلهو افغانان هم دغه ډیره وړو کې خار زمونږ ولسال میږي دلته ډیر زیات راغله ځکه چې زمونږ مرکز دی یعنی الحمدلله په ټول انګلند کې ډیر غټ نوم استل دی زایم وړو کې د ماشاالله نوم ډیر فراخ ده نوم ډیر غټ ده
په اخر کې کدار ته وایې چې تاسو خپل مصارف ترقه پوره کوي د کور کرا باید ورکړي کورنۍ ته ورسیږي دلته مرکز لري تاسو چې وړیا افغانانو سره کار کوي پیسې کومه کوي
زه خپل وړو کې کاروبار لرم زه چې کله اول تل ترغله مول سال ته زما غي وخت کار نه درلود ما سره څه کومک دولت کو پاغه وخت نه ما تقریبا 15 شپږ مېشت بعد ما خپل ذات یو کار شروع کړ زه بس الحمدلله په خپل خو باندې ولاړم زه شخصا خپل خبره درته کوم زما سره 15 افغانان نور ما سره کار زما به دې کاروبار کې د سبزی کاروبار کوم د تازه میوه او د تازه ترکاری کاروبار کوم
نو چې وخت افغانانو سره تیرې دوی راهنمایي کوي هغه کار د څه وخت کوي بیا
دا خو لکه اکثرت کار کم شته دا زه په ویک دیس چې زه دوه درې ورځې زه وزګار یم زه کار نه لرم نو هغه کم ویک دیس چې دی هغه به زما د خپل افغانانو سره مرسته کوم او والنتیرلی زه خپل مرکز ته ورزم مسیا هر حکومت کې سمو شي دی وسی کې هغه بس ان شاء الله درې کوي نه د خپل افغانانو دا
د تاسو وړیا مرسته له افغانانو سره د دې لامل سوي چې زازای صاحب جایزه هم واخلي کنه
زمنګ دغه وړا غوندې مرسته کې دشي څو کومکې کړې ورسره خود دې نه مخ کې زمنګ مرکز په خو باندې ولاړو زما غوندې هم چې نور افغانان هم دسه زما مخ هم دلته مرسته کړې دي هم کومکونه کړې دي
قدرمنه دوستانو
په دې هیله چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د داسې ځوانانو شمیر نور هم زیات شي چې هغه له افغان کډوالو سره پرته له دې چې خپله کوم امتیاز ولري یا معاش واخلي مرسته وکړي. د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
مخام کوم پوسنا باران نظر زم دننه